د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي پر ملي شورا حمله د آی اس آی دی او افسر په امر حقانی شبکه ترسره کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا د پاکستانی لوړ پوړي چارواکي له هغې خبرې سره موافق نه ده چې وایي که په وزیرستان کې دوی پوځي عملیات نه وای کړی د افغانستان امنیتي وضعیت به له دې هم خراب شوی وای. افغان سرتیری عیسی خان ارمانی درې ورځې مخکې چا نه پیژند. څه وشول چې په دې درې ورځو کې هر څوک نوم په خوله وړي؟
نورور درته ماته زګون کښ کړو شرانه نه کېدو ټاپ چپا کړ ټاپ چپا یو یو موږ درتاړو شپږ نفر مو په ذمہواری د منځه وړي.
پر دې او پر دې نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه په خبری سرویس سره پیلو. جانقا الکوزی په سټډیو کې د سیمه ایز او نړیوال خبرونه راټول کړي دي. الکوزی صاحب
بله تشکر نوری صاحب. نړیوال خبرونو کې خو مهم خبرونه دا دي چې فرانسا وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. د ویکیلیکس په نامه مؤسسې ځینې محرم اسناد خپره کړي دي ښایي متحده ایالاتو د فرانسې د جمهور رئیسانو جاسوسي کړې ده. دغه راز د سوریې چارواکو نن تایید کړه چې د اسلامي دولت ډلې پالمیرا تاریخي ښار ته نږدې دوه زیارتونه له منځه وړي دي. نور خبرونه هم شته خو وروسته به بیا دا خبرونه وړاندې شي.
بله الکوزی تاسو را سره اوسئ، خو اوس به سید کمال شاه عارف ته ور ورکو چې د افغانستان مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکی د جمهور ریاست لمړی مرستیال د پاکستان همکاري له طالبانو سره د خبرو یو اساسي حل لاره بولي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې پر ولسیرګي حمله د آی اس آی د نظامی افسر په غوښتنه د حقانی شبکې لخوا طرح شوې وه. او د کندوز دولتي شورا رئیس وایي چې تر اوسه پورې هم د چهاردرې ولسوالۍ له وسلوال طالبانو څخه نه ده پاکه شوې. د خبرونو تفصیل. د جمهور ریاست لمړی مرستیال د پاکستان همکاري له طالبانو سره د خبرو یو اساسي حل لاره بولي. جنرال عبدالرشید دوستم 13 ورځ افغان سرتیری ساخان ته د سانلیک پر مهال وویل چې د افغان حکومت سیاست دا چې په هیواد کې د امنیت تامین په هدف خبرې د حل لاره دي.
سیاست دولت وحدت ملی مهمه. طالبان میان نمیایا ما
دی وای که طالبان راضی یا هم ناراضی د ملي وحدت حکومت سیاست دادی چې موږ همدا خبرې د ستونزې حل لارې بولو او له طالبانو سره د خبرو په برخه کې د پاکستان مرسته د حل لارې بولو. شاغلی دوستم ول چې د ترکیه ته په خپل ورستي سفر کې د پاکستان له ولسمشر سره هم ولیدل او له هغه څخه وورتل چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې پر ولسی جرګه حمله د آی اس آی د نظامی افسر په غوښتنه د حقانی شبکې لخوا طرح شوی وه. د دې ریاست ویان عبدالحسیب صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی مخکې په دې اړه خبر ترلاسه کړی وو او هغه دفاع او کورنۍ چارو وزارت سره شریک کړی وو. شاغلی صدیقی زیاته کړه چې تر دې خبر وروسته په ملي شورا کې یو مرستندوی قطع هم ځای پر ځای شو چې عیسی خان د هغه یو جز وو.
طرح‌ریزی حمله دو روز قبل توسط شبکه اقانی و شخص مولوی شیرین که مسئول نظامی شبکه اقانی باشد با قرار گفته‌هایش مستقیم این عمل به دستور یک افسر نظامی آی‌اس‌آی اجرا کرد.
وسلوال مخالفین د دوشنبه په ورځ پر ملي شورا وسلوال اندهاري حمله وکړه چې د چرواکو د معلومات لمخې دوه ملکی وګړي پکښو وجل سول او یو درش نور ټپیان سول. او د کندوز دولتي شورا رئیس وای چې تر اوسه پورې هم د چهاردرې ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو څخه نه ده پاکه شوې. محمد یوسف ایوبی له ازادي راډیو سره خبرو کول چې له تیرو شپږ ورځو راپدې خوا د چهاردرې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده او اویا تن افغان سرتیري هم د وسلوال طالبانو په محاصره کې دي. شاغل ایوبی د دې ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښود او زیاته کړه که حکومت دې ولسوالۍ ته توجه نه کړي د کندوز نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چانقه الکوزی وړاندې کوي.
فرانسه وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. د ویکیلیکس په نامه مؤسسې هغه محرم اسناد په ډاګه کړل چې ښایي د امریکا متحده ایالاتو د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند او دوو پخوانیو جمهور رئیسانو خبرې یا مکالمې ثبت کړي دي. د فرانسې د حکومت ویان ستیفان لیوفول د مسلې په اړه له امنیتي مشرانو سره د جمهور رئیس اولاند له عاجلې غونډې څخه څو شېبې مخکې وویل د متحدانو ترمنځ دا عمل د منلو وړ نه ده. د فرانسې حکومتي منابع وایي د بهرنیو چارو وزارت په پاریس کې د امریکا سفیر د جاسوسۍ د مسلې په اړه احضار کړ. ویکیلیکس د سې شنبې په ورځ ناوخته هغه اسناد شاکل چې ښیي د امریکا د ملي امنیت مؤسسې څنګه د فرانسې د پخوانیو جمهور رئیسانو ژاک شیراک او نیکولا سارکوزی او دغه راز د اوسني جمهور رئیس فرانسوا اولاند جاسوسي کړې ده. په افشا شو اسنادو کې چې د فرانسې لیبراسیون رسمانی خبره کړې ویل شوې چې د امریکا د ملي امنیت ادارې له 2000 کال نه د 2012 کال مې مش پورې چې اولاند سرکوزی پر ځای واکته ورسه جاسوسي کړي د دې اسناد او اصلت تر اوسه نه دتای چوي. د ارمنستان په مرکز یورمان کې د برېښنا د بیو د پورته کېدو پر ضد د مظاهره کوونکو پولیسو د شخړو له امله د ښار مرکزي سړک بند شوی دی. دا مظاهرې د درې ورځو لپاره روانې دي. شاوخوا 2000 کسانو د دوهم ځل لپاره هڅه وکړه چې تېره شپه د جمهور ریاست د ماڼۍ پر لور لاریون وکړي، خو پولیسو یې مخه ونیوله. په سلګونو مظاهره کوونکو تېره شپه د جمهور ریاست پر لور د غزیدلي سړک په اوږدو کې د کثافاتو ستر بیلرونه کېښودل او شپه یې سبا کړه. نن سهار د یوروان د پولیسو مشر آشوت کاراپیتیان له مظاهره کوونکو څخه وغوښتل چې په سوله ییز ډول د مظاهره ختمه. دا مظاهره په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې تر ټولو سخت مظاهره بلل شوې او د سیاسي بې ثباتۍ اندېښنې رامنځته کړې. د آزاد آسیا راډیو نن ویل یو غوریانو د چین په شینجن ولایت کې د ټرافیکو په یوې امنیتي پوسته کې په پولیسو د لاسي بمونو او چاقوانو حمله کړې او له امله لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي. دا حمله د جون په 22مه په جنوبي ښار قاشغر کې شوې او په دې ځای کې د یغور مسلمانانو او خانټبرو چینایانو ترمنځ شخړې کیږي. په خبر کې د سیمې ییزو چارواکو لخوا ویل شوي مشکوکو وسلوالو په قاشغر ښار کې درې تنه پولیس د چاقوانو او بمونو په واسطه وژل او وسلوالو پولیسو 15 تنه وسلوال چې ترورستاني بولي ووژل. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی تر اوسه دا پېښه نشي تاییدولی. په چین کې شاوخوا 40 میلیونه مسلمانان ژوند کوي او یوه برخه یې غوریان دي. د سوریې چارواکو نن تایید کړه چې د اسلامي دولت ډلې پالمیرا تاریخي ښار ته نږدې 2 زیارتونه ویجاړ کړي دي. د اسلامي دولت ډلې د سې شنبې په ورځ ویلي وو پالمیرا ته نږدې 2 لرغوني زیارتونه وران کړل. په دمشق کې د لرغونو آثارو موزیمونو رئیس مامون عبدالکریم نن وویل یو زیارت د حضرت امام علي رضی الله عنه د کرم الله وجهه د اولادې محمد بن علي وو. دوهم قبر د دیني صوفي عالم نزار ابو بهاءالدین وو چې 1500 کاله پخوا په دې ښارګوټي کې اوسېدل دی. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي اسلامي دولت ډلې 13 اونۍ په لرغوني پالمیرا ښارګوټي کې ماینونه ځای په ځای کړي وو او د ورانولو ګواښ کړی وو، خو دا نه ده معلومه چې د ویجاړولو اراده لري او که حکومتي ځواکونه بیروي چې وړاندې ورنشي. د اسلامي دولت ډلې 13 میاشت د پالمیرا ښارګوټي نیولی وو. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت به له دې وروسته هغه کورنۍ تهدید نه کړي چې اسلامي دولت القاعده او نورو ډلو ته د خپلو یرغمل شوو کسانو د خوشي کېدو په بدل کې پیسې ورکوي. امریکایي چارواکو د یرغملو په اړه په خپلې پالیسۍ باندې له بیا کتنې وروسته پرېکړه وکړه چې متحده ایالات ممکن په راتلونکي کې له یرغمل لیونکو سره مستقیمې خبرې وکړي، خو د اوږدې مودې په هغې پالیسۍ به ټینګار وکړي چې یرغمل لیونکو ته پیسې نه ورکوي. تمه ده چې جمهور رئیس باراک اوباما نن د یرغمل لیونکو په اړه پالیسۍ کې بدلونونه اعلان کړي. اټکل کیږي چې د امریکا د فدرال محکمې یو قاضي به نن د باستون ښار د بمي چاودنو تورن جوهر سرنایف پر رسمي ډول محکوم کړي. یو 20 کلن سرنایف چې چچن ټبره محصل و په کوچنیوالي کې امریکا ته تللی و او په 2012 کال کې د متحده ایالاتو تابعیت ترلاسه کړ په مې میاشت کې قضایي حد د اعدام په سزا محکوم کړی و. د باستون ښار د 2013 کال د اپریل د 15مې نېټې د منډو سیالیو کې دوی بمي چاودنې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې ترورستي حملو وروسته په امریکا کې تر ټولو ناوړه حملې بلل شوې دي. په دې حملو کې چې جوهر او د مشر ورور تیمور لنګ سرنایف په ګډه کړی وي، درې کسان مړه او 234 نور ټپیان شوي وو. په ټپیانو کې 10 تنو په خېله لاس ورکړی دي. او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د 4 ورځو سخت ګرمۍ له امله 180 زیات کسان مړه شوي او حکومت په ښار کې رخصتي اعلان کړې تر څو خلک په کورونو کې پاتې شي. تودوخه په داسې وخت کې زیاته شوې چې د روژې میاشت او د برېښنا د پرچاوي ستونزې هم ورسره دي. د کراچۍ د ښار د مړه شوو کسانو اکثر بې وزلي او زاړه خلک دي چې په وجود کې د اوبو د کموالي له امله مړه شوي. د ایدي په نامه خیریه موسسې جګپوړي مامور انور کاظم رویتاز اژانس ته ویلي په تېرو 4 ورځو کې د سخت ګرمۍ له امله د مړو شمېر 800 ته رسېدلی. په کراچۍ ښار کې د تودوخې درجه د سانتي ګرید 4 څلوېښت رسیدلی او د خاص تمن کسان د ایر کنډیشنونو لپاره له جنریټرونو څخه کار اخلي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 2 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 10 چټه 19. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8 چټه 25. په مزار شریف ښار کې هم اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 8 چټه 28. په هرات کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4 چټه 13. په جلال آباد کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3 چټه 22. په غزنی او ګردیز ښارونو کې هم اسمان ځای ځای وریځ دی، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 9 چټه 14. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 9 چټه 12. او په بامیان کې اسمان ځای ځای وریځ دی، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 9 چټه 9 اټکل شوی ده.
ازادي رادیو اوري دا خبري ساعت زنوري اس نوري د خپل تخنيکي همکار امان اميرزي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای پر ملي شورا حمله دي ایس های دی او افسر په امر حقاني شبکې تر سره کړی ده.
زمونږه دمرنی تحقیقات د خیچې دی عملی شاته حقاني تروریستي ډله موجود دي.
د افغانستان ملي امنیت شورا بیا د پاکستان لوړ دی لوړ پوری چارواکي هغه خبر ردوي چې وایي که په وزیرستان کې دوی پوځي عملیات نه وای کړي د افغانستان امنیتي وضعیت بل دی هم خراب وای.
د تجزیې دغه څرګندونې وقت سره ډېر تړاو نه لري. دوی چې کوم عملیات په وزیرستان کې وکړل که منفي اسي وګورو چې هغه کسان چې د پاکستان راوتخیل په افغانستان کې په عملیاتو پیل وکړ.
پاکستان کولای شي چې د افغانستان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ خبرو ته د زمینی برابرولو سربیره د سولې لپاره زیات څه ترسره کړي.
په کار د پاکستان دی نه لږ زیات لوب کولای شي لږ اثر زیات لري.
د ستاد عزیز د ورسته او څرګندونو په اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپو نظر هم اخیسته دی. د موضوع له تاسو سره هم شریکولای شو ورسته په خبرونه کې. البته افغان سرتیری عیسی خان ارمانی درې ورځې مخکې چانه پیژان څه وشول چې په دې درې ورځو کې هر څوک نوم په خوله وړي.
نورور درته ماته زګون کش کړو چې رانه کېدو ټاق چپه کړه ټاق چپه کړه یو یو بوګ درته اړه شپږ نفر مې په ذمہواري د منځه وړي.
عیسی خان در پیژنو په افغانستان کې د ناامنیو زیاتوالي پر روغتیایي خدماتو هم ناوړه اغیز کړی دی. په ډېرو سیمو کې روغتیایي کلینیکونه تړل شوي دي.
دلته کلینیک شته، تعمیر شته، اما ډاکټر نشته، دوا نشته. نه پوهېږم چې دا دولت موږ ته چل دی کوي که ځان ته چل ورکوي.
هلمند چې یو له ناامنو ولایتونو ګڼل کېږي د بشري حقونو د فعالانو په وینا یوه بله پدیده بچه بازي هم پکې زیاته شوې ده. دغه فعالان په دې برخه کې امنیتي ځواکونه هم تورنوي.
د دې په ځای چې دغه کسان ونیسي ورچت وکړي او دوای چې د قانون په مطابق باندې ته مجرم دي او ته باید مجازات شي، هلته زیاتې دوی امنیت نیسي.
پاسمې د نړیوال موضوعاتو کې د پاکستان د سخت ګرمۍ او د غراز د عراق او سوریه د ورستي وضعیت له حاله خبرو خو اوس راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل اشاره پیند چپ هم اوریدلای شي. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو د سلاکار ورستیو څرګندونو د افغان امنیتي چارواکو عکس العملونه راپارولی دي. سرتاج عزیز ویلی چې په جنوبی وزیرستان او شمالی وزیرستان کې دوی پوځي عملیات نه وای کړی د افغانستان امنیتي وضعیت بلدی هم خراب وای. د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابوالي و نه خپه ورستو کترګنده شو هغه دا چې د کابل د ملي شورا پر ودانی وسلوالو دوه ورځې مخکې برید وکړ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای چې په دې برید کې حقاني شبکې لاس درلود. د دې ریاست ویاند حسیب صدیقی له ازادۍ لرو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دوی لومړنیو څېړنو ښودلې ده چې دا حقان دا حمله په پاکستان کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ایس آی دی او پوځي افسر په امر چې د ملي شورا د ودانۍ نقشه ورسره وه ترسره شوې ده. نور جزئیات به د ازادۍ لرو له خبریال اجمل تورمان نه واورو. تورمان صاحب مهرباني وکړئ.
بله نوري سپتاسي او د ازادي راډيو اوريدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره د ملي شورا د وداني په محافظتي دیوال د موټر بم د چاودنې او د وسلوالو د ډلېز حملې په درې مورس د ملي امنیت ریاست ویان حسیب صدیقی ازادي راډيو سره په ویزانګړي مرکه کې وویل چې د دغه عملې په اړه د دوی لومړني تحقیقات د خي چې د دې عملې تر شا د حقاني د تروریستي ډلې لاس ده.
مونگا لمرنی تحقیقات ده خیلی چه دده عملی شا که حقانی تروریستی دل موجود ده.
حسیب صدیقی ازادی رادیو ته وویل چې د کال د سر نه تر اوسه په ملي شورا درې تروریستي عملی طرح شوې وي چې په دوهمه یې د ملي شورا دوه تنه وکیلان او د ملي امنیت لوی رئیس رحمت الله نبیل په نخښه شوی و خو دغه عملی دوی شنډی کړی دي. د یادونه ده چې د ملي شورا پر محافظتی دیوال د موټر بم چاودن او د وسلوالو ډلې زمړې د دوشنبه په ورځ وشو چې په دغه عمله کې یو کس وغوښتل چې په موټر کې چاودیدونکي مواد وچوي او وطن غوښتل چې د ملي شورا ودانۍ تننوزي خو دوی د امنیتي ځواکونو لخوا لبخو غرزول شول. د امنیتی ځواکونو د معلومات لمخې په دغه پیخه کې دوه غیر نظامیان وژل شوی دي چې یو انجلی ده او یو هم یو میرمن ده، او دغه شان ویل شوی دي چې په دغه پیخه کې 10 کسان ټپیان شوی دي. بلې نورسب
اجمل تورمن له تاسو نه مننه. قدر منوردون کوه مورید چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست حقانی شبکه د ملي شورا پر ودانۍ د حمله مسؤوله بولی. دا چې د ریاست دغه حمله په اړه څېړنه کړې او په کومو شواهدو د نتیجې ته رسیدلې دي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال جمشید حبیب زاده د دغه ریاست له ویان حسیب صدیقی سره مرکه کړې او په سر کې همدا پوښتنه ترې کړې ده.
اوس مونږ ډیر په لومړنی او ابتدایي مرحله کې د تحقیقات و، او زمونږ لومړنی تحقیقات د خی چې د دې حملې شا کې حقانی تروریستي ډله موجود دی. د دې هجری شمسی کال د سر نه تر اوسه پورې درې تروریستي حملې طرح شوې او پلان شوې په ملي شورا باندې، چې لومړنۍ د حمل په 21مه نیټه کې د حقانی شبکې لخوا تروریستي شو، چې خوشبختانه موږ کولای شوی دا حمله خونسا کو. او دویم ځله د جوزا په 9 تاریخ کې دا هم یو ځل بیا د حقانی شبکې یا ترهګریزه ډله له طرفه ترهریزی شوی و، چې په دې حمله کې داسې پلانو چې درې تنه محترم وکیل صاحبان او د ملي امنیت لوی ریاست لوی رئیس رحمت الله نبیل په نښه کې، چې موږ کولای شو دغه دواړو حملې شنډې کړو. په دې عملیاتو کې په موږ ته بعضې معلومات لاسته رارسېدلي چې ګویا د دې درېیمې حملې سره مستقیمه ربط لري. دغه حمله چې متاسفانه ترسره شوه دا مستقیما د مولوي شیرین چې د حقانی ډلې نظامی مسؤول او د په پېښور کې د دې لخوا ترهریزي شوی و، او دا حمله د سید نجیب الله او هارون لزریه دوی ته نقشه او پیسې او نورې مهمات او ټول ورته فراهم شوی و، او ویل کېږي چې مولوي شیرین دغه حمله د یو تن بلال په نوم چې ځان د ISI کارمند معرفي کړی دی د هغې لخوا ترهریزي شوی و. دغه بلال د پقوم زاخیل او د تیرا د پاکستان د تیرا د منطقې دی، او مولوی شیرین او حقانی ډلې سره مستقیم همکاري لري.
د دوی هدف د پارلمان ساختمان و که ځینې وکیلان؟
زموږ اطلاعات دا ښیي چې د پارلمان ساختمان سره د اعضاونه یوازې نه یوازې د یو نهاد په حیث دوی په نښه کوله. کله چې موږ ته دا د درېیمې حملې اطلاعات راورسېده د ثور په 24 کې، دا تعدیدی پلان مو وزارت دفاع، وزارت داخله او کندک محافظت شورای ملی سره شریک کړه چې موږ وکولای شو د سه خاص تدابیر د دې تعدید لپاره ونیسو. یو مجدد ارزیابي شو د امنیتي تدابیرو، او موږ وکولای شو چې وزارت دفاع ملی یو د فرقه 111 یو کوچنی قطعه هم اثرولیږي چې دا زموږ قهرمان برید ملی سخان هم په دې قطعه باندې اړه لري.
ځینې وکیلان وایي چې په دې برید کې ځینې داخلي کرای هم لاس لري. ستاسو تحقیقات په دې اړه څه دي؟
زموږ تحقیقات اوس په لومړنۍ مرحله کې ده، او کله چې نور کار ته ضرورت لري یا نور وخت ته ضرورت لري، کله چې موږ ته داسې خبرې معلومې شوې او موثقې شوې، انشاءالله موږ تاسو ته وړاندې کړو.
تاسو فکر نه کوئ چې د نقشه برابرول دا ښکاره کیږي چې ځینې کسان شته دي؟ چې
البته دا د دې ښکارندوی دی چې دا هر څوک نشي کولی د داسې مسلکي انجینیري نقشه د پارلمان د دننه نه ترلاسه کړي. دا باید ګومان ډېر زیات کېږي چې د پارلمان د دننه نه هم څوک لاس ولري. خدا اوس موږ ډېر په لومړنۍ برخه کې اوس موږ تحقیقات جریان لري، او کله چې ټولې خبرې روښانه شوې او موثقې شوې تاسو ته به وړاندې کړو.
د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان حسیب صدیقی او چې پر ملي شورا د وروستۍ حمله په اړه د خپلو څېړنو معلومات له موږ سره شریکول. دی وایي چې د حمله حقاني شبکې ترسره کړې ده او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISID یو پوځي افسر په امر شوې ده چې د ملي شورا د ودانۍ نقشه ورسره وه. د یادونې وړ بولو چې د دغه حملې د غندنې په ترڅ کې پاکستان هم د هغو هیوادونو په ډله کې شامل و چې دغه حمله غندلې ده. دغه حمله ډیر ژر شنډه شوله. وړاندې د دې حملې هغه افسر هم هغه سرتیری در پیژنو چې په افغانستان کې په دوه درې ورځو کې د یوه اتل په سترګه ورته کتل کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو کورنۍ شمیرو ته ټلیفون کولای شئ. شمیره مو ده 0 800 8 2 2 5 5. بل شمیره ده 9 9 2 0 3 5 4 0. دغه راز که غواړئ چې په نړیوالو شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ او په دې اړه خپل نظر سره شریک کړئ، شمیره مو ده 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 3 8. بل شمیره ده 0 0 4 2 2 2 1 1 2 4 1 1 5. کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه نظر را سره شریک کړئ. خو بیا هم د افغانستان پر امنیتي موضوع کې تمکیږو. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو د سلاکار وروستیو څرګندونو د افغان چارواکو توند خبرګونونه راپارولي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې سرتاج عزیز څرګندونې له حقیقته لري او د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف دی. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار ویلي چې په وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان له امنیت سره ډېر مرسته کړې ده. خو د افغانستان له بلې خوا د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس هم د سرتاج عزیز دا څرګندونې غندلي. جزئیات به د سفیر الله ستانکزي په راپورټ کې واورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو د سلاکار د څرګندونې چې په وزیرستان کې پوځي عملیات د افغانستان امن ته ختمام شوي حقیقت نه لري. د دې شورا فرهنګي سلاکار نجیب الله منلی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وزیرستان کې پوځي عملیات ناکامه او د دې لامل شول چې یو شمیر مخالفین افغانستان ته مخه کړي. خغلی منلی وویل چې پاکستانی چارواکي د سرګندونې د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف کوي او په کار ده چې د افغانستان د ثبات لپاره خپل رښتینی همکاري وکړي.
د ستاجزیز دغه سرګندونې وقت سره ډیر تړاو نه لري. دوی چې کوم عملیات په وزیرستان کې وکړل په واقعي توګه یې د افغانستان مخالفین او حتی د پاکستان طالبان لکه څنګه چې لازم ضعیف نه کړل. البته که منفي اسه وګورو یو څه وزن شاید ولري چې هغه کسان چې د پاکستان راوتل په افغانستان کې په عملیاتو پیل وکړ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په داسې حال کې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې له حقیقت لري بولي چې خغلی عزیز ویلي که په وزیرستان کې دوی عملیات نه وای کړي د افغانستان حالت به ډیر خراب شوی وو. خغلی عزیز ازادي رډیو ته په ځنګړې مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو موجودیت یو لوی ستونزه ده، خو باید ورسره د سیمې هیوادونه ګډه مبارزه وکړي. اخو د افغانستان مشرانو جرګه دغه هیواد په ورستۍ نه امنیو کې پاکستان ښکیل بولي او وایي چې یاد هیواد هیڅکله هم له افغانستان سره رښتینی همکاري نه ده کړې. د جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ازادي رډیو ته ویل چې د سرتاج عزیز ورستۍ څرګندونې برعکس په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو معنی ورکوي.
سرتاج عزیز نظر خو واقعا مثبت پرمختګ شوی او هغوی پرمختګ همدار چې افغانستان کې نامنی، په افغانستان کې جوړوړي، په افغانستان کې جنگونه، د افغانستان ملت په وینو کې دتپتي څنګه کوم دی بلاکس ویل ده چې په وزیرستان کې دوی عملیات په نامه نه د وزیرستان خلکو ته دستور نه ورکړی چې افغانستان ته لاړ شي او په افغانستان کې جنگونه وکړي. د افغانستان مختلف ولایت کې دوی اکمال کړي. نن په افغانستان کې دغه حالت نه وي. نو زه دوی د خبرې پر دوام او غندمې.
ښاغلی مسلم یاروي د سیمې هیوادونه باید په ګډه د هغو مخالفینو او تروریستانو پر لمنځوړلو کې هڅه وکړي چې د پاکستان لخوا افغانستان ته استول کیږي. خو پاکستانی چارواکو تل افغانستان ته د ورانکارو ډلو د لیګلو ادعاوې رد کړې دي. افغان سیاسي کارپوهان بیا وایي چې پاکستان غواړي په ورته څرګندونو سره ځان سپین وبولي، خو دغه هیواد هیڅکله هم د افغانستان په وړاندې رښتینی او شفافه پالیسي نه ده لرلې. دغه کارپوهان وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید د نړیوالې ټولنې په مرسته په پاکستان فشار راولي څو د افغانستان له ناامنیو لاس واخلي او اجازه ورنکړي چې له خاورې تروریستان افغانستان ته ننوځي.
د ستاج عزیز د وروستیو څرګندونو په اړه مو د سیمه ایزو چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی دی. څو شیبې وروسته
د ازادي راډیو خبری ساعت
پاکستان کولی شي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو ته د زمینې برابرولو سربیره د سولې لپاره زیات څه ترسره کړي. دا خبره د پېښور د پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خټک له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. له هغه سره زما همکار سلطان محمد سرور مرکه کړي او په سر کې د سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتی دی.
کہ پاکستان دا نه وی چې پاکستان حکومت ورکی او طالبان به وی جی اسټر دا ډیر زیات غلط تمام خدا دا چې څومره دای ځان دې تعلق کړی وی چې ګینه بس کوم صرف کې مدد کولې شو چې خبرې کړي نو دین ما خالد دای وسل زیات دی بالکل حکم نشي ور کولې خو لګي اختیار دی په کار دا پاکستان دې نه لګ زیات لوب کولې شي لګ اثر زیات لري لڑی اور خبر اصل کے دے پاکستان و افغانستان اور دے تیر سمندے کے غلطان ہر رفتہ چشویری وہ بے باوری دمرا وہ پاکستان رشتہ ہم وہی نہ سو کے منی نہ ہم جی گرو دی مذہبی انتہا پسند سرا پاکستان پیسوں کو رہی اور کلیئر بریک نہ دے کرے آگے پورے دا خبر مخ کی نزی ما سال دے خبر اترو خبر دا خدا مسئلہ کش دے خبر اترو نہ دا دی بانے دی تیتا کو صحیح موقع جوڑا والواری دا پاکستان پکار دارے چی دے پاکستان زمکا دی استعمال دے منازے سختی سرا دی خلاف ایکشن والی چی پاکستان زمکا پا افغانستان کے دے ترگرائی دے پارا اور جہاں پسند دے پارا نہ استعمالی گی دلتا چی تم گندو نے دی آئے خلاف یو سنجیدہ ایکشن وائی سیشی نو علی با داخل خبر اترز تکینی ای دلته پارام ناشتی لگا حقانی نیٹورک و داخل نبیا صرف پدی نکی گی چیر تاس خبری ہو کئی کانا تاس خبری ہو کئی پدی نکی گی
ڈاکٹر صاحب
دونوں خلاف ایکشن علی
ڈاکٹر صاحب بخن اقوارم پا افغانستان کے عام پرسپشن دادا عام مفہوم چی خلق و اخیستی آدادا چی دی طالبانو غن دی خلق چی پا پاکستان کے مشران ہو سی های پروفایل بریدونا لکه د افغانستان په پارلمان باندې برید د پاکستان د جنو چارواکو له مشورې او د وغوی له دستور پرته نشي کولای د تاسو نظر څه دی
دا پرسپشن دی پاکستان دا داسې عملن خیانات اثر بیان باندې نه عملن خیانات چې دا پرسپشن غلط دی کو پاکستان وایي چې دا داسې نه ده نو بیا به پزمک باندې خال چې او دا داسې نه ده ازمک باندې به الله ما خیال خلک د پاکستان خبره مانی چې هغه دلته چې کوم هغه ګوندونه ناشتي چې افغانستان کې بریتونه کوي هغه خلاف تاسو ما عمل کړی دی.
په خبر د پوهنتون نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خټک چې د پاکستان د حکومت د لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر را سره شریکو. افغان سرتیری عیسی خان ارمانی څوک دی؟ درې ورځې مخکې چا نه پیژن خو اوس هر څوک نوم په خوله وړي، وړاندې در پیژنو. په افغانستان کې د نامنو زیاتوالي په روغتیایي خدماتو هم ناوړه اغېز کړی دی. دغه راز د پاکستان په سیند کې د سختې ګرمۍ له امله د مړو شمېر اووه سوو زیات شوی دی او سپینه مڼې هم په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د کوردي ځواکونو وروستۍ پرمختګونه وستایل. پر دې اړه په تفصیل راپورونه در اورو. د پاکستان د لوړ پوړي سرکار د وروستیو څرګندونو په اړه همدا شېبه یو اوریدونکی را سره دی. مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ لنډ وخت ډیر کم لرو. تاسو څه فکر کوئ چې آیا کچیر د پاکستان کې په وزیرستان کې عملیات نه وای شوي د افغانستان وضعیت بلدي هم خراب وای لکه هغه څنګه چې سرتاج عزیز ویلي؟
پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي ځکه دا اوس هم عملیات چې پاکستان کړي دي د هغو خلکو ته چې وایي افغانستان ته هلته جهاد وکړي. په پاکستان کې جهاد نشته. جهاد په افغانستان کې دي. اوس موږ تاسو که څوک فکر وکړو په پاکستان کې کلیسا وي په یهودانو ډېری خو په افغانستان کې څهشته چې دوله افغانستان نه پرېږدي.
بله مننه. ژوندی اوسئ. یو بل اورېدونکی هم را سره ده. مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو څه فکر کوئ؟
جوړ طبیعت ښه ده.
مننه. ژوندی اوسئ.
امن دې روره راغو ده. شي کار دی که نه شي دا پاکستان نه شي چې دا مرته ته یې شي ده
بله مننه تاسو نظر مهم واورید. اوس په افغانستان کې څلور نیمې بجې دي. بیا هم جنقال کوزای استډیو ته راغلی مخکې دی چې نور راپورونو ته دوام ورکړو. الکوزای صاحب د لنډو خبرونو تفصیل اوروي وبخښئ د سرټکی اوروي.
تشکر. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ولسي جرګې حمله د آی اس آی د یو پوځي افسر په غوښتنه د حقاني شبکې لخوا طرحه شوې وه. د دې ریاست ویان عبدالحسیف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل دوی مخکې په دې اړه معلومات ترلاسه کړي وو او د دفاع او کورنیو چارو له وزارتونو سره شریک کړي وو. د قندوز د ولایتي شورا رئیس وایي تر اوسه هم د چاردرې ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو څخه دفاع شوې. محمد یوسف ایوبي ازادي راډیو سره خبرې کوي وویل له تېرو شپږ ورځو را په دې خوا د چاردرې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده او اویا تن افغان سرتیري هم د وسلوالو په محاصره کې دي. د قندوز والي تېره ورځ رسنیو ته ویلي وو چې د چاردرې ولسوالۍ بېرته له وسلوالو طالبانو څخه نیولې ده. د جمهور ریاست لومړي مرستیال د پاکستان همکاري له طالبانو سره د خبرو یو حل لاره بولي. جنرال عبدالرشید دوستم تیر ورځ افغان سرتیری ساخان ته د ستاینلیک ورکولو پر مهال وویل د افغان حکومت سیاست دا ده چې په هیواد کې د امنیت د تامین په هدف خبرې د حل لار ده. په نړیوالو خبرونو کې مهم خبر دا ده چې فرانسه وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. د ویکیلیکس په نامه مؤسسې هغه محرم اسرات په ډاګه کړل چې ښایي د امریکا متحده ایالاتو د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولان او دوه پخوانیو جمهور رئیسانو خبرې یا مکالمې ثبت کړي. د ارمنستان په مرکز یوروبان کې د برېښنا د بیو د پورته کېدو پر ضد د مظاهره کوونکو پولیسو د شخړو له امله د ښار مرکزي سړک بند شوی دی. د آزاد آسیا راډیو نو ویلي غوریانو د چین په شینجن ولایت کې د ټرافیکو په یو امنیتي پوسته کې په پولیسو د لاسي بمونو او چاقوانو حمله کړې او له امله یې اتلس کسان وژل شوي دي. د سوری چارواکو نن تایید کړه چې د اسلامي دولت ډلې پالمیرا تاریخي ښار ته نږدې دوه زیارتونه ویجاړ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت بل دی ورسته هغه کورنۍ تهدید نکړي چې اسلامي دولت القاعده او نورو ډلو ته د خپل یرغمل شو کسانو د خوشی کېدو په بدل کې پیسې ورکوي. او اټکل کیږي چې د امریکا د فدرل محکمې یو قاضي به نن د باسن ښار د بمی چاودنو تورن جوهر سرنایف په رسمي ډول محکوم کړي.
د سپورت ورځنی هنداره
د اولمپیک دی اونۍ د منځنو په دوهم ورځ نن د بایسکل ځغلبنې سیالۍ د برهان الدین رباني د تعلیم تربی په انتونه پیلېږي او تر باغمان درې پورې ادامه پیدا کوي. د بایسکل ځغلبنې د فدراسیون مشر عبدالصادق صدیقي نن ازادي رادیو ته ویل په دغه سیالۍ کې 15 تن هلکان او د انجونو د ملي ټیم څخه 15 تن انجونې ګډون کوي. همدارس نن د سنوکر فدراسیون په دوهم سیالۍ کې د ملي ټیم د اتو لوبغاړو ترمنځ سیالۍ کیږي. د سنوکر فدراسیون مشر محمد عزیز می ازادي رادیو ته ویل له دغه سیالۍ نه هدف د اولمپیک د نړیوال ورځن مانزل او د غرض د پاکستان په کراچۍ ښار کې د نړیوال سیالۍ لپاره د سلور تنو افغان لوبغاړو غوړه کول په ګوته شوې دي. د ورزش د 15 برخو بیلابیل سیالۍ د اولمپیک د نړیوال ورځي د مانزلو په هدف د سې شمې په ورځ پایل او یو اونۍ به ادامه پیدا کړي. د ځوانانو د توه او قرن 21 ټیمونو د فوتسال د پرنیش په سیالۍ کې خپل مقابلو ټیمونو ته ماتې ورکړي. د دغه سیالۍ مسؤل سید نصرت مجاه ازادي رادیو ته ویل چې د ځوانانو توه شپږ د درې په وړاندې وکولای شول چې طوفان ټیم ته ماتې ورکړي او د قرن 21 ټیم 500 د دو په مقابل کې وتوانید چې د برېښنا شرکت فوتسال ټیم ته ماتې ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د نیکی سپورت ټیم له نیکزاد او استقلال له پدیدی ټیم سره نن شپه د سیالۍ ډګر ته راوځي. د روژې فوتسال جام سیالۍ د روژې د میاشتې له لومړۍ نیټې نه پیل شوې او د دغه میاشتې تر پایه ادامه پیدا کوي.
خبری ساعت له ازادي رادیو اوري. خبری ساعت په همدې ورځ درې ورځې په اونۍ کې یعنی دوشنبه، سه شنبه او چهار شنبه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او د پلوی خارونو کې د اف ام په 3.15 په اوریدل شي. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه او مطالب لرو. د غراز د روژې د مبارک میاشتې ځانګړی پروګرام هم درته خبرو، خو اوس به سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. د پاکستان د سن ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو سیمو کې د سخت ګرمۍ له امله د وژل شوو کسانو شمیر شیبه په شیبه پورته کیږي او د چارواکو په وینا چې تر اوسه پورې په دې سیمو کې د سخت ګرمۍ له امله د وژل شوو شمیر له 200 څخه زیات شوی دی. جزئیات به له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق پر پورته وورو.
دا پاکستان د سند ایالت حکومت په دې ایالت کې ترغی ورسته بیړنۍ حالت اعلان کړي چې په مرکز کراچۍ او همدارس د دې ایالت په جیکب آباد دړکنه او شکارپور خارګوټو کې د تودوخه لامله د وژل شو شمېر 200 ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. د دوی په وینا یوازې د سه شنبې په ورځ په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 230 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری یې د کراچۍ اوسیدونکي وو. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ ښار روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بېهوښو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري او په خبره یې چې که څه هم د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنۍ وضعیت اعلان شوی خو سربیره پر دې پکې د نورو ناروغانو د ځایولو ګنجایش نشته دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د چارواکو په وینا له تیرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د تودوخه درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو ملي ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د جلوهل ناروغانو د بیړنۍ مرستې په هدف د پاکستاني پوځ مرسته هم ترلاسه کړې او پوځیانو په ښار کې د جلوهلو د درملنې لپاره ګرځنده مرکزونه پرانستې دي. په عین حال کې د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنۍ حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی د سه شنبې په ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سند ایالت پر اوسیدونکو غږ وکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ګڼې ګوڼې له امله د ناروغانو د پاکستاني پوځ مرستندویو مرکزونو ته مراجعه وکړي. زولو ناروغانو هیله کوم چې دوی دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي نو له دې عمله باندې یوازې موږ ته اسانی وي بلکې ناروغانو ته به هم سهولت شي ځکه چې په دولتي روغتونونو کې ناروغان زغ زیات دي او موږ نشو کولای چې په یو وخت کې یو نوم زر ناروغان درمل نه کړو. سیمی جمالی زیاته کړه چې په تیرو څلورو ساعتونو کې یوازې جنا روغتون ته 3000 جلوهل کسان راوړل شوي ول چې ډېر یې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته رخصت شوي. یوازې د 200 روغتیایي حالت پکې مرګونه او چې دا مهال په روغتون کې بستر دي. بلخو د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. سلګونه کسان لارو کوڅو ته راوتي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې کړي دي. له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې په داسې حال کې چې د تودوخه درجه تر 30 پورته ده د برېښنا د بندښت او پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت سخته نیوکه کړې او د همدې هدف لپاره د رواني میاشتې له 26 نیټې راهیسې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی.
د ازادي رادیو خبری ساعت
سپینه مانی په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د کورد ځواکونو ورستي پرمختګونه ستایي او هغه یو داسې نمونه بولي چې کېدای شي د عراق د ځینو سیمو د بیرته نیولو لپاره هم وکارول شي. دا چې له داعش څخه د سوریې د عراق ښار بیرته نیول به احتمالي راتلونکي هدف وي کنه چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي خو جزئیات به نور جزئیات به د فریبا ظاهر پر پورته واوري.
کورد ځواکونو تیره اونۍ د سوریې یو مهمه پوځي اډه چې د ترکیې د پولې په اوږدو کې اسلامي دولت ډلې اشغال کړې و بیرته ونیوله. دغه اډه د داعش ډلې د بهرنۍ ځواکونو د تګ راتګ یو عمده مرکز بلل کېده. کورد ځواکونو همدارس د سه شنبې په ورځ د عین عیسا په نوم ښار چې دا هم د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز و ونیو. دغه ښار د رقې ښار په 50 کیلومتره کې پروت دی. ویل کېږي لا هم کورد ځواکونه د رقې ښار د نږدې سیمو د بیرته نیولو لپاره خپل فعالیتونه ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کورد ځواکونو دغه پرمختګونه یو داسې نمونه یا بیلګه بولي چې کېدای سي په عراق کې هم د داعش له لوري د اشغال سویو سیمو د بیرته ترلاسه کولو لپاره کار ترې واخیستل سي. که څه هم په ځینو برخو کې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو د امریکا په مشرۍ ائتلاف هوایی بمباري او هم د استخباراتي معلوماتو شریکول د دې سبب سوچي دغه ډله لماتي سره مخامخ کړي خو د سوریې او عراق په یو شمېر نورو سیمو کې داعش پر لاس ښکاري. د روان میلادي کال په پسرلی کې وروسته له هغه چې په رمادي ښار کې عراقي ځواکونه خپل سنگرونه پرېښودل د اسلامي دولت ډلې دغه ښار ونیو. خو په ټوله کې هغه پرمختګونه چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د هوایی کمپاین او ځکني ځواکونو ترمنځ د کورد ځواکونو د عالی مشارکت له کبله ترلاسه سوي دي په پراخ ډول ستایل سوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس په دې اړه وایي
is I think an indication of how critically important it is.
زه فکر کوم دا مساله د دې ښکارندوی کوي چې د داعش په وړاندې مبارزه کې د یو پیاوړي او اغیزمن متحد درلودل د امریکا لپاره څومره مهم دی.
An effective partner fighting ISIL on the ground.
جاش ارنست د کورد ځواکونو په بریالیتوب کې د انقره هغه موافقه موثره وبلل چې تیر کال د امریکا په غوښتنه عراقي وسلوالو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې د ترکیه له خاورې تیر سي او د کوباني سرحدي ښار د بیرته نیولو لپاره د سوریې له ځواکونو سره یو ځای سي. جاش ارنست دا هم وایي چې امریکا د عراقي ځواکونو د جوړولو لپاره ډیر مصرفونه کړي دي او په ځنګړي ډول یې په کورد سیمو کې شې پایلې اخیستې دي. د پینتاګون او کورد ځواکونو ویندویانو په دې اړه چې رقه شار به د دوی احتمالي راتلونکی هدف وي کنه لڅویلو ډډه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي کورد ځواکونه د خپل بریالیتوب د دوام لپاره وخت ته اړتیا لري، سره له دې چې کورد ځواکونه د رقی شار د شمال لویدیځ لوی لارې پنیولو سره د اسلامي دولت ډلې اکمالات ستونزمن کړي دي. خو د امریکایي چارواکو په خبره داعش ډله نورې اکمالاتي لارې هم لري او په بشپړ ډول د لارې د پرې کېدو له ګواښ سره مخامخ نه دي.
میر کو نر جان مسافر دل ما تنگ شدس ملک بیگانہ بم دندان دے مزنگ شدس میرم رحمان جان دخار دل ما تنگ شدس میرم کابل جان امریکہ دل ما تنگ شدس
لغمان ته زو خو له هغه سرتیری سره چې په لغمان کې نن یو څلور لارې په نمونه مول شو. دا سرتیری څوک دی چې ولسمشر ورته کور ورکړ او مرستیال هم موټر؟ اجمل تورمان نور را پیژنې.
د جوزا نه وشتمه د افغانستان په ملي شورا موټر بم چاودنه او د وسلوالو مخالفینو ډلې ځه حمله.
ناترسین هیڅ ګپ نهست. ناترسین وکیل سی بای محترم
دا پیخه یو تل زیګوی یو غازی عوام همدا وی او اکسونه نیمشپه د کابل په واټونو سړی فیسبوک کې نړیوال کوي د افغانستان بهاري هم نوم پر شبو او د میړانه کسی کی خدا څوک ده
ایسا خان ارمانی ما دیو سولې ولسمه پر کې دا ول لیوا سلورم کندک د قراغا ټولی بریتمل تغه لسنی می بجې شوخه وې چې پوتا کې ناس یو ناس په خطرناک چودنه وشول دا زمون کانتینر د کانتینر شاتم چودنه وشلو مې بیان کې صرف کانتینر د چودنه زی موانې و ډېر لاند ډېر خطرناک غړ زیو کو چې وګونه زمونږه سر ډوب کول تپ تیار شول کانتینر کې چې شی سامان او تختې وې کنه وې ټولې را باندې راو غرزولې نو ور سره په منډم شو نو خدای شته مانه ما خپل سالانه درکه ونه نو یو مل ټوپک می په لاس راغې دانډي والانو نو مازر کی ویل چې اتمن داخله دا 14 نه وکړه د سره ډلېس خلک مشته غواړي چې رانه نوځي په پارلمان باندې او په ساتونو ساتونو جنگو کې خلک د منځ ټول ویسي نو مرمه می تیر کړ دان د کانتینر په دروازه کې مرتزنګون کې شو نو تیار اغه موټر به می ځان ته دروازه جوړ کړ موانه و غرزوله نو دې پسې پیاده رامرش کړل تونه سو شاته ودرته کوشلل دراکټو کني شکو په بمې د سیانو سره راخوشو نورور در تماته زګون کش کړو شرانه کېدو ټاخ چپا کا ټاخ چپا کا یو یو بم بوګ در تاړو شپږ نفر مې په ځمواري د مې زوري
ایسا خان وای سرباز ده ل سر سره لوبي کوي نو زکه ور سره د مرګ ویرا نه ده پښته
باز په نوم یادې ګو سرباز سر سره مونږه همیش بازی کوو نو چې سر سره بازی ونه کې د سخوار کار نه ده چې چا سره مخامخ و جنگي یو سینه د ورته مخامخ نیول یو جنگي کې نو دا د سر په بدله کې کیږي نو ما د سر نه ځان تیر کړو ځکه مې مقابل کړو سره جنگ کړه ده
د کابل په واټونو لارو او کوڅو کې د عیسا خان لاکسونو یوازې نور نه په خپل دای هم خوندخلی
دلته نه خوندخله مزوم چې زما کوڅونو نور خبرې شي په خارج ملکو کې لازړون شي دا خو مل افغانستان د خپل ملک ده
عیسا خان چې ولسمشر یې یوازې په تلویزیون لیدلو د هغه ملمکیږي او غنی د کور کلی ورکوي
ولسمشر را تخپل دریو تاکا کور راکو ماوینې اول راته خښسته او موټر راکو نو نورم زه ډیر دوستان دي تروسه نازولې ما نو نور دوستان ډیر هم دي د خیر نور په پسته دی منازي
د خښه سرباز عیسا خان ژوند اوس بدل شوه دی د وی نور چاري خو پریکده چا سره د خبرو وخت هم نه لري
ولا ډیر زیات تغیر راغله ده پهلن خاطر د دې چې زه په دې خپل ځړ کې وایم چې ته سومره پسمانده یوادی خشره سرباز وی برتمل وی او نن سبا ته پس خلک ګرځي او چاته رسیدګی نشه کولای چې ورسره خبره خالی وکي نور کار خو پرې ده مطلب خبره ته شي خبره نو زه ډیر د دې وخت کې یو جون نه یو خاطر لرم او غل لرم چې زه چاته په دې وخت کې نه رسیدم او تاسو
خو یې ساخان ته اوس یوازې خوشاله یو مخنه لکړي د غچ ټوپک هم څاري خدای وی هر څه ته غاړه ورکړې ده
ما په دې وطن پلار او د افغانستان د ملت په خاطر ځان سکه چې خپل کورنۍ فدا کوم هغه رسې مې ځان خطر کې اچول او سنگر مې نیول او دښمن مې د مې زوړو نه هده دین معلومې دوه کزي وشته وي که دغه دښمنانو سره واسکټي وي دز مې پکړه و چاو دنه کړه خو بیا د مې زتلو خو ما خطر هر څه په ځان منل ځکه مې دا کار کړی دی او ټول نړیوالو دغه ګوري مې چې دا کار چې څوک یې اغاتمن دا خطر یې سره قبول کړي په ځان د فامیل او خپل
د عیسا خان هم کاغوش ملګری هم نیغ نیغ کیږي او د خپل ملګری میړانه خپل کړي خلک هم ورسره یادګاری تصویرونه اخلي او خای په خپل البومونو کې ورته ځای ورکړي د جوزا د 28 منېټي د افغانستان په ملي شورا د موټر بم چاودني او د وسلوالو مخالفینو د ډلېز حمله اتل او غازی همدا عیسا خان پیژندل شوې ده
بالا د چردی اې تر خانی انډی والا درم اسکل په شی ولینګار چې خاطر نرم میرم د خانی خود ګ پای فقیر لنګ شد میرم کابل جان د خار دل ما تنگ شد میرم کونر جان روپا دل ما تنگ شد
د عیسا خان ارمانی په ویار سندره مول ازادي رادیو واورېده خو په افغانستان کې د ناامنیو موضوع ته بیا هم دوام ورکوو په افغانستان کې د ناامنیو زیاتوالی پر روغتیایي خدماتو هم ناوړه اغېز کړی او په ډېرو ناامنو سیمو کې روغتیایي کلینیکونه او نور مرکزونه تړل شوي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ځینې مرکزونه تړلي او تر هغو پورې چې وضعیت ښه شوی نه وي دوی به دغه روغتیایي مرکزونه پرانیزي ناجیه صافی پرې راپور لري
په هیواد کې ورسېو نامنیو او جنگ جګړو روغتیا وزارت هم دې ته اړ کړ چې په یو شمېر سیمو کې خپل روغتیا مرکزونه وتړي د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د نامنیو لامل نشي کولای چې د هلمند او کندوز ډیرو سیمو ته خپل روغتیا خدماتونه ورسوي د دې وزارت ویان وحید الله مایار د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
په تاسف جګړه اخیری کې در ولایت کندوز در دولت
په خوښنۍ سره په کندوز کې ورستۍ نامنې د دې سبب شوې چې د دې ولایت په چهردرې ولسوالۍ او تپه بیرده کې مرکزونه بند کړو همدارنګه په هلمند کې چې کومې جګړې وشوې په مساکلا سنگین او نوزاد ولسوالۍ کې کلینیکونه بند شوې دي
خغلی مایر ول تر هغه به د روغتي مرکزونه بند وي چې وضعیت ښه شي او د دوی کارکونکي وکول شي چې سیمه ته ولاړ شي دا خبره
هلمند چې یو لن امنو ولایتونو ګڼل کېږي د بشري حقوقو د فعالانو په وینا یو بل پدیده به چې بازي هم پکې زیاته شوه دغه فعالان په دې برخه کې امنیتي ځواکونه هم تورنوي الیاس دای ته بغښ شو
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساوي دفتر مسؤلین وي د دوی د دروي مې شوایت شي چې د بچ بازي مسله د ورځې نه بلې تعمیر یا نه وایي چې ډیر کسان دین اور عمل ته مخ کوي بلکې د ورځې نه بلې ته د غماشمان شمیره ډیر لري چې بچ بازي پر کېږي محمد بلال صدیقی چې په دې اړه جوړ شوی غونډه ته خبرې کولې ول د کال په هر څلور میاشت کې د ماشومان د وضعیت پاړه سروي کوي بلال ول د دوی معلومات شي چې د دین اور عمل په پراخوالي کې ځینې امنیتي ځواکونه لاس لري سیدکول امنیتي ځواکونه د دې په ځای چې د بچ بازي مخاوني سي د هغ محفلونو امنیت ساتي چې د ماشومان نو پکې نه وړي استفاده کیږي
مثلا امر د موږ امنیتي ځواکونو په محفلو کې امر حضور پیدا کوي او حالت د کسانو سره همکاري کوي او دوی امنیت نشي اټکل د دې په ځای چې دا کسان مونږ سي او چا ته په او توای چې د قانون مطابق باندې او مجرم دي او ته باڅ مجازات حالت د دوی امنیت نشي او په هغه زمان کې عدالت ته کم لاسرسي د خلکو
د اول د دوی د معلوماتو لمخې په تیرو دروي میشته کې د ډیر شپښه خوکه مشمن د دینه ور په دې څه ځان منسوي دي هغه زیاته کړه په دې کار سره د هغو ماشومانو آینده له خاورو سره خبره کیږي چې د بچو بازۍ په محفلونو کې ځینې استفاده کیږي. صدیقي وویل د دې ستونزو د پراخوالي په مخنیوي کې مدني ټولنې، رسنۍ او د قانون عملي کېدل عمده رول لري چې باید ترسره شي. په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساوي دفتر مسؤول احمد بلال صدیقي وویل که چیرې بې وزلي، اداري فساد نامنه وي او قانون تطبیق نشي، هلته دغه پدیده تر بل هر ځای ډیره رشد کوي.
زه دا وایم موږ او تاسو هر اداره د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، رسنۍ، مدني ټولنه، هر نهاد دا مکلفیت لري چې خپل وظایف، مسؤلیتونه د قانون پر مطابق باندې حکومت تداوم شکل کې دوی تطبیق کړي. بله اندېښنه یا بله عمده ستونزه د ماشومانو په مقابل په هلمند ولایت کې هغه ماشومان دي چې متاسفانه
حقوق پوهان وایي کله چې د بچه بازۍ سم تعریف وشي په اساسي قانون کې د جرم په توګه وګڼل سي او د سزا موارد ورته وټاکل سي مخه نیول کیږي. د هلمند امنیتي مسؤولین د بچه بازۍ په مسله کې د امنیتي ځواکونو لاس لرل ردوي. وایي که چیرې د بشر د حقوقو د دفتر مسؤولین په دې اړه چې امنیتي ځواکونه په بچه بازۍ کې لاس لري دوی ته شواهد وړاندې کړي قانوني عمل به وکړي او هر هغه څوک به د قانون منګولو ته وسپاري چې د دې ناوړه پدیدې په ترویج کې لاس لري. محمد الیاس تایب، د ازادي راډیو هلمند.
خبري ساعت له ازادي راډیو اوري. د خبري ساعت کې مو اوریدل چې د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست وای پر ملي شورا حمله د آی اس آی دی او افتر په امر حقانی شبکې ترسره کړې ده. د افغانستان ملي امنیت شورا په امنیتي او بهرنۍ او چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د لوړ پوړي سلاکار سرداد عزیز ورستۍ څرګندونې رد کړې چې وایي که په وزیرستان کې دوی پوځي عملیات نه وای کړي د افغانستان امنیتي وضعیت بل دې هم خراب وای. د عیسی خان ارمانی مو چې درې ورځې مخکې چانه پیژاند اوس او درې ورځو کې د یو اتل نوم خپل کړی هم درو پیژاند. عیسی خان ارمانی هغه څوک دی چې نن په لغمان کې یو څلور لارې په نوم ونومول شوه. دغه راز د ناامنۍ او د زیاتوالي سره مو د روغتیایي خدماتو د کمیدو او دغه راز په هلمند کې د یوې بلې پدیدې د خپرېدو په اړه واورېدل چې د بشري حقونو فعالان وایي بچه بازي پکې زیاته شوې او د پاکستان په سند کې د سخت ګرمۍ له امله هم د هغو قربانیانو له حاله خبر کړی چې ویل کیږي د مړو شمیر له اوسه زیات شوی دی. نور راپورونه او مطالب نه لرو خو د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو خاصه خپرونه خپرېدو ته چمتو ده.
مولانا صاحب صدیق الله فدایی د روژې په مبارک میاشت کې یوه ډېره مهمه مسله په افغانستان کې د صلح مسله ده. که چیرته د روژې د مبارک میاشتې په ترڅ کې دغه جنگی ډلې صلح وکړي د اسلام د مبین دین له نظره څه ګټه ورته رسیږي، یعنی څه ثواب کمای کوي؟
بلې، صلح د اسلام پیغام دی او د مسلمانانو په خپل منځو کې جګړې او شخړې او جنگونه چې دي دا د اسلام د نظره محکوم دي. نو که په دغه میاشت کې چې انسان خپل نفس د کنټرول لاندې راولي دا د دې لپاره دی چې په درې توګه باندې چې هم د خدای د مخلوق سره په سوله کې سړی واوسیږي، هم د خدای سره په عبادت او په راز و نیاز کې شریک واوسي چې تمامه ورځې د انسان او د خدای ارتباط دی، روژه د دې لپاره نیسي چې د خدای حکم دی. که په دغه وخت کې د خپلو ورونو سره، د خپلو دوستانو سره، د خپلو عزیزانو سره دغه کینه او نفرت او چې دا خه مسلمان نه دی یا خسړی نه دی دغه لري کې دغه د جنگ عوامل به کم شي او په اسلام کې دا چې یو مسلمان باید بل مسلمان ته درې ورځو نه زیات دائم په حد اعظمي باید کینه او چرک په زړه کې ونه ساتي. نو کپا دی روجی په اول ورځو کې زمنګا دغه ډلې چې په جنگو په مبارزو باندې یو دی بل په ضد باندې مصروفه دي، یو د رمضان په مبارکه میاشت کې دغه یو ښه عمل ترسره کړي چې دغه ځی کې اوربند اعلان کړي چې هیڅوک به په رمضان کې په یو بل باندې غرض نه لري، هیڅوک به عملیات نه کوي. نو دا به یوه ډیره ښه خبره وي او خدای دې دغه ټولو افغانانو ته چې مسلمانان دي په هر ځای کې چې اوسي د دې توفیق ورکړي چې سوله په خپلو زړونو کې راولي.
مولانا صاحب د سولې خبره راخله، طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې چې جګړه روانه ده مختلف عوامل لري او دا په راپورونو کې هم واضح شوی ده، لیکن ممکن یو څوک دا ووایي چې زه دا جګړه د دې له خاطر کوم چې مقابل لوری د اسلامي اصولو سره سم د تحمل او زغم نه دی، یعنی یو دلیل ځان ته ولري چې زه دا جنگ کوم د اسلام له نظره. په یوه حالت کې هم دی باید په روژه کې اوربند کړي.
ما تاسو ته مخکې یو څو موده مخکې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه یو مثال وویلی. په یو جهاد کې راغی، دا د یو کافر سره په مقابله کې دی، نو دا کافر را څملولو هلته دوه په دوه مخامخ جنګ و، که نه داسې دا اوسنۍ راکټونه و تیارې و درون و دا مسایل نه و. نو دا سړی چې دی اوس په داسې یو حالت کې دی چې دا ناکامیږي، یعنی حضرت علی کرم الله وجهه په د باندې قادر دی. په دې ساعت کې د کافر حضرت علی ته لاړې ورته کړي، نو حضرت علی پاڅېدلو او د جنگ نه لاس واخستو. نو دې کافر ورته وویل چې تا ولې دې زه پرې خودلم، وې تر اوسه زه تا سره د خدای د پاره جنگېدلم، لیکن تا اوس ما ته لاړې ورته کړلې، زما سره شخصي عقده پیدا شوه، که وستا په ضد زه عمل کوم ما یو اسلامي عمل نه دی کړی، ما د خدای د رضا د پاره قدم نه دی ایښی، دغه ستا مرګ به په شخصي عقده باندې، که موږ دغه سنت په خپله جامعه کې په ځای کړو، که یو انسان د خدای د رضا د پاره او د ولس او د ملت د اطلاع د پاره اغم په هغه صورت کې چې بل هیڅ لارې نه وي دغه لاره ورته پاتې، هغه بیا دغه سی کار باید وکړي لکه چې حضرت علی کرم الله وجهه په دغه جهاد کې وکړلو چې د انسانانو سره به شخصي خصومت نه کوي.
مولانا صاحب دا بیا هم خبره یو څه پراخه شوه، ځکه چې د خدای پاک د رضا لپاره د امت ښېګڼې لپاره یو څه په وایي چې زه د خدای پاک لپاره دا کار کوم، اما بیا هم ستاسو په فکر د روژې په میاشت کې باید د خپل کلاشینکوف له
د سیدې چې دی ځکه باید وګورو چې په دې ځکه دی اومت لپاره ضرر څومره دی، مسلمانان څومره پکې وجل کیږي، بی ګنا انسانان څومره په دې مسله کې دخیل کیږي، چا غوی روژه نیولې ده د خدای په عبادت اخته دي. نو که په رمضان په میاشت کې دغه مسلمانان چې په جګړو اخته دي دا فکر وکړي چې د روژې میاشت ده چې مسلمان ته انسان ته د سړي خیر ورسیږي، نو زه فکر کوم چې دا به یو ښه خبره وي چې سړی د جنگ او د جدال او د جګړې نه لاس والي، چې انسان په دې باندې مامور شي چې خلکو ته ضرر ونه رسیږي، مسلمانان په جګړې کې تالف نشي، او د افغانستان جامعه چې دا د شخصي هغه کمنګ وسوي منګه دا تجربه وکړلې. په اسلام کې دا دی چې په چا کې 15% د ایمان او د اسلام هغه نو تبه راکش کوي چې دا مسلمان دی. منګه دغه حکم په خلکو باندې چې کافر دی دا په اسلامي نړۍ کې وسنن ډیر رواج شوی دی، تکفیر دی، پلانې سره صحیح مسلمان نه دی. پیغمبر ته یو صحابي راغی په یو جنگ کې، وی دا مسلمان دغه سړی مسلمان شول، ما په اخره کې زور باندې بریالي شو به او دا د ډار راغی مسلمان شول چې زما دی ضرر نه پامن کشي. نو هغه ورته ویلی اشقق تصدره، آیا تا دې د زړه چیرلې دی چې د په زړه کې دغه ایمان واقعي دی که نه؟ نو موږ باید د اسلامي امت کسانو ته خپل آغوش د امت خلاص کو، هغه کسان چې بیلارې شوي دي هغوی وجادلهم بالتي هي احسن په توګه باندې تبلیغ و د تخ دی خبرو دی لارې دی منطق دی لارې نه را وړو ورته وی چورورا ته دی اسلامي امت یو جزئی ته په دغه امت کې زیږیدلې ستا پلارو نیکه مسلمانان و ته راشه او دغسې یو کار وکړه چې زموږ سره هغه وکړي لیکن زه په خپله په دې باندې هغه یم چې په افغانستان کې په اوسني حالت کې سوله چې دا د وخت ضرورت دی دینی ضرورت دی چې افغانان او مسلمانان په خپلو منځو کې اختلافات لري کی او د دې لپاره روژه ډیره مساعده میاشته چې شروع وکړي او د سولې په طرف باندې لاړ شي.
د ازادي راډیو خبری ساعت